دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې رپورټونه لرو د دې ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه هم اورو. خو د خبرونې تر پیل مخکې داسې کو چې اول د سیمې او نړۍ خبرونه زه درته وړاندې کوم. تر هغې پورې تاسو پر فیسبوک راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ او بیا وروسته په ټلیفون هم تاسو رابطه وکړی شي. پاکستانی روپی په داسې حال کې خپل ارزښت په بیساري ډول بایللی چې د هغه هیواد مرکزی بانک د سود شرح 40% ته لوړه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو تر پراخ کاربندیز وروسته د برېښنا ادارې ته د ستونزې د هواري امر کړی دی او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د څه باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل مخامخ ملاقات کړی دی. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې پرون پر دویم ورځ هم د روپۍ ارزښت خورا کم شو او په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 روپۍ ته ورسید. د پاکستان دولتي بانک وایي د مارچ پر لومړۍ نیټه د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې یو امریکایي ډالر په څه د پاسه 268 روپۍ خرڅېده چې تېره ورځ د هیواد د تاریخ تر ټولو لوی سطحې 215 روپۍ ته لوړ شو. په دې توګه په هغه هیواد کې په دوو ورځو کې ډالر 40 روپۍ ګران شوی دی. په کراچۍ کې د بهرنیو پیسو د ټولنې مشر ملک بوستان مرشال راډیو ته ویل چې تېره ورځ په آزاد بازار کې یو امریکایي ډالر په 288 روپۍ بدلېده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر دویمه د هیواد دولتي بانک پر پورونو د سود کچ له 10% څخه 40% ته لوړ کړ. د پاکستان مرکزی بانک له دې کار سره د انفلیشن کنټرولولو هڅه کوي چې د روپۍ ارزښت ښه شي. زیات انفلیشن د هیوادونو د پیسو د کم ارزښت ښکارندویي کوي چې له کبله یې ګراني زیاتېږي. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان سلاکار او اقتصاد پوه مزمل اسلم تیره ورځ په خبری غونډه کې وویل چې د هیواد د دیواله کېدو خطر په زیاتېدو دی. د ټینګار وکړ چې اسلام آباد باید ژر د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پورونو پروګرام بحال کړي. خو د پاکستان د مالیه وزیر ساکډار د دیواله کېدو په اړه څرګندونې ګونګوسې بولی. نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې وویل چې د تیرې یوې میاشت پرتله اوس مهال له مرکزی بانک سره د بهرنیو اسعارو زیرمې 1 ارب امریکایي ډالر زیاتې شوې دي. ډار زیات کړه چې IMF سره د پور بحالۍ په اړه خبرې روانې دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کوټې د برښنا ویش او لیګ ادارې کیسکو ته امر کړی دی چې د کروندګرو ستونزې حل کړي. نوموړي د مارچ پر دویمه د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د صوبې د کروندګرو تر پراخ احتجاج او کاربندیز وروسته د کیسکو له چارواکو سره ولیدل او ورته د مسالې د هواري امر وکړ. ټاکل شوی چې د کیسکو چارواکي نن پر دې موضوع له بزګرانو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي. د بلوچستان کروندګرو پرون د صوبې یو شمېر مهمې لارې تړلې وي او وایي چې حکومت ورته په 40 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برښنا ورکوي چې له کبله یې باوړۍ یا ټیوبویلونه نشي چلولی او فصلونه او باغونه یې د اوبو نشتوالي له کبله اغېزمنېږي. د پښین د کروندګرو ټولنې مشر عبدالقهار آغا پرون مشال راډیو ته ویل فصلونو او باغونو ته د اوبو ورکولو زخته اړتیا لري.
دا ټیم د بلوچستان مکمل این د سیزن دغه مین ټیم دی. کبردا ټیم زموږ باغو ته زموږ غنمو ته زموږ فصلو ته کیتیانو ته اوبه نشوي ملاو. بیا دا ګرد کال تیل کار زموږ سیلابو وړی دی. دا کال په موږ باندې تیریشي.
د پاکستان د اوبو او بجلی ادارې واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته ویل کروندګر بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته برښنا نشي ورکولی. دی وایي هغه بزګران چې پر وخت بلونه ورکوي ورته زیاته بجلی ورکوي. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ له پریکړې سره سم د برښنا ویش اداره به هره میاشت د 6000 روپۍ په بدل کې هر کروندګر ته 40 ساعتونو کې 6 ساعته برښنا ورکوي. د کورمې په بوشیره یا بوشارو کې پرون مازیګر د ځمکې لانجې پر سر د یرده او جوزاک او د نور حسین کلي د اوسیدونکو ترمنځ تر 2 ورځنۍ جګړې وروسته اوربند شوی دی. د سیمې مشرانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې تر اوربند وروسته امنیتي سرتیري مورچو ته ختلي او هلته پیره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ نښته پر لانجمنه ځمکه د پوټو او ونو کېنولو پر سر پیل شو چې پکې 2 تنه ژوبل شوي دي. دواړه خواوې پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کوي. د صدې و مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزی مشال راډیو ته وویل د مارچ پر شپږمه به د ضلع انتظامی د چارواکو په مشرۍ د لانجې هواري لپاره خبرې پیلېږي. د پاړه چنار یو مشر علامه سید تجمل حسین مشال راډیو ته وویل د کورمې ټولو اوسیدونکو ته پیغام ورکوي چې مسئلې دې د خبرو له لارې هواري کړي. تر دې مخکې تیر کال په اکتوبر کې هم په بوشارو کې پر لانجمنه ځمکه د دوو خواوو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې 15 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی وه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د څه باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل له یو بل سره لنډ ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د هند په مرکز نوې دیلي کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې G20 د چارواکو پر غونډه پر اوکراین د روسیې یو کلن یرغل سوری غوړېدلی دی. د هغې غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه د امریکایي سیال انتونی بلینکن ملاقات یوازې 10 دوام وکړ. امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي ښوول شوي ویلي چې بلینکن پر لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه دې بیا د نیو سټارټ په نوم هغې موافقې ته ستنه کړي چې موخه یې د اټومي او ستراتیژیکو وسلو شمیر کمول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان کال د فبروري پر 1 له امریکا سره د هغې موافقې ځنډولو اعلان وکړ. امریکایي چارواکي وایي چې بلینکن خپل روسي سیال ته دا هم ویل چې واشنگتن تیار دی چې تر کومې پورې اړتیاوي د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغه هیواد د خپل ځان دفاع وکړی شي. داسې انګېرل کېږي چې دا د دواړو لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته لومړی مخامخ ملاقات و. او د پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل په نوم د 6 اوور کرکټ د اتم پړاو په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچۍ کینګز له یو بل سره لوبه لري. د راول پنډي په کرکټ لوبغالي کې د مارچ 3 سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر 8 او د کابل پر 6:30 بجو پیلېږي. تر دې مخکې د مارچ پر 2 د لاهور په قذافي لوبغالي کې لاهور قلندرز لوبډلې کوټه ګلیډیټرز ته په 1100 منډو ماتې ورکړه. په پرونۍ سیالۍ کې لومړی بیټنګ لاهور قلندرز وکړ او په 6 اوور کې یې ټول لوبغاړي په 144 منډو وسوځېدل. د هغې لوبډلې سکندر رضا 1 منډې وکړې. د کوټه ګلیډیټرز نوین الحق او محمد نواز د لاهور قلندرز 2 لوبغاړي وسوځول. په جواب کې کوټه ګلیډیټرز په 6 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې وکړې شوې. د لاهور قلندرز حارث رؤوف 3 او راشد خان 2 وکټې واخیستې. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال راډیو دا زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور ښکته کولای شئ. او اوس هم ورزور لومړی رپورټ ته. په پاکستان کې پرون یو ځل بیا روپۍ خپل ارزښت بایلود او په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 روپۍ ته لوړ شو. په هغه هیواد کې په تیرو 2 ورځو کې ډالر شاوخوا 24 روپۍ ګران شوی دی. په همدې حال کې پرون دولتي بانک پر پورونو د سود کچ 3% لوړ کړ چې ورسره اوس په مجموعي توګه د سود شرح 40% ته رسیدلی. حکومت مخالف سیاستوالان وایي پاکستان د دیواله کېدو په درشل کې دی. شنونکي وایي د سود کچ لوړول به صنعتونه اغیزمن کړي چې ورسره کاروباري موقع هم کمیږي او ګرانی هم زیاتیږي. دوی وایي اسلام آباد باید ژر د پیسو له نړیوال صندوق IMF او ملګرو هیوادونو څخه پور واخلي. خو د پاکستان مالی وزیر ساکډار پرون پر ټویټر د دیواله کېدو خبرې یوازې ګونګوسې وبللې او زیاته کړه چې د تیرې 1 پرتله اوسمهال په مرکزي بانک کې د بهرنیو پیسو زیرمې 1 امریکایي ډالر لوړې شوې دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له IMF سره یې د پور بحالولو خبرې په وروستي پړاو کې دي. د نیاز علي رپورټ.
د پاکستان د مرکزی بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه په بینک دننه یا انټر بینک کې 1 په 225 روپۍ او 11 پیسې وو او بیا د مارچ په 2 نیټه 215 روپۍ او 9 پیسو ته رسیدلې دي چې دا تر ټولو لوړه کچه ده. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو اتحادي مشر ملک بوستان د مارچ په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې په بینک دننه د ډالر نرخ 19 روپۍ ګران شوی او 215 روپو ته او په آزاد مارکیټ کې 44 روپۍ ګران شوه او 278 روپۍ ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د اقتصادي چارو سیړونکو وایي چې دا وخت د هیواد ټول انحصار په نړیوال مالیتی صندوق ته قائم پاکستان ته د پور پروګرام بحال کړي، نو هیله لري چې نور دوست هیوادونه به هم پاکستان ته پیسې ورکړي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خرم شهزاد د مارچ په دویمه مشال لیډو ته ویلي چې د IMF سره په وخت د پور لپاره خبرې نه کول او ډالر په مصنوعي توګه د کنټرول کولو له کبله د پاکستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
تاریخي معاشي چیلنجز کا پاکستان کو اس کا سامنا ہے.
دی وایي چې دا وخت پاکستان ته د تاریخ تر ټولو لوی مشکلات ورپیختي او د دې لار یوازې د IMF پروګرام ته تلل دي. که پخوانی حکومت او موجوده حکومت په وړاندې د IMF نه د پور لپاره ګامونه اخیسته وي، نو نن به ډالر دومره ګران نه وو. اقتصادي حالت په لږ ښه وو. د حکومت لخوا د ډالر مصنوعي کنټرول له کبله نن ډالر 215 روپو ته رسیدلې، خو ستونزې لا ختم نه دي او ورځ تر بلې پاکستان ته اقتصادي مشکلات زیاتېږي.
هر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسائل گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں.
په پاکستان کې چې ډالر پر ریکارډ کچا ګران شوی، نو په عام اولس باندې د اثر وی. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری نائب صدر شاهد حسین د مارچ په دویمه مشال لیډیو ته ویلي،
ډالر چې پورته لاړو یقینا د پاکستان په اقتصاد او په عام اولس باندې ډیر زیات بوج دی، ډیر زیات مشکلات دي. ولې چې ګرانی مخکې نم ده او دې سره به ګرانی نور هم زیات شي. خو ولې لاړو ډالر دونه پورته؟ مجبوریت دی، یو سخت حالات دی زمونږ په ملک باندې راغلی دی. چې کله فارن ریمیټنس را نشي او دا ملک نور اقتصادي طور خرابېږي، هغې سره پاکستان ته نور نقصان کېږي.
په پاکستان کې د ډالر بیا په داسې حال کې په ریکارډ کچا لوړه شوې ده چې د مارچ په دویمه د پاکستان مرکزی بینک د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ د ارزښت قابو کولو لپاره په قرضو پیسو د سود شرحه د 10% فیصدو ته رسولې ده. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا به د پاکستان د کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټور نه کړي، خو ګرانۍ به ورسره نوره سیوا شي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان وایي،
اصل کې انټرسټ ریټ سیوا کېدل یا مانیټری پالیسی سختول چې دینو د دې مین مقصد دی چې ګرانۍ کنټرول شي. خو زموږ په ملک کې چونکه هغه شانتي صورتحال نه دی، دلته کې قرضې چې کم انټرسټ ریټ سیوا شي، نو د دې په نتیجه باندې به چې قرضې سیوا شي، چې قرضې سیوا شي کم انډسٹریلس کم صنعتکار پیسې ګرانۍ والی د بینک نه، نو دا هغه کوست به سیوا شي. هغه چې کم شیز تیاری هغه به خامخا هغې پوجه باندې به هغه هم ګران شي. دویم دا چې د دې پوجه باندې بیروزګاری راځي، ځکه چې اکثر فیکٹریانو والا کارخانو والا چې دین هغه قرضې کمی کی، چې قرضې کمی کی پروډکشن کم شي نو د روزګار مواقع هم کمی شي.
په عین وخت کې د پخوانی وزیر اعظم صلاحکار او اقتصاد پوه مزمل اسلم بیا په یو خبری غونډه کې ویلي چې تر سو پورې پاکستان ته د IMF او نور دوست هیوادونو څخه پیسې نوي ترلاسه شوي، نو د هیواد د دیوالیه کېدو خطره نور سیوه کیږي.
21,000 ارب روپے ایک سال میں قرض بڑھا.
دی وای چې په تیر یو کال کې په پاکستان 21,000 ارب روپے قرض سیوا شوی دی. نن د سود شرح 40% ته د رسیدو سره په پاکستان کې بهرنو قرضونو کې په اربونو زره روپے اضافه شوی ده. دیوالیه کېدل نور ستوي. روان کال د 1 جون پورې به پاکستاني اولس 15,000 ارب روپے قرضدار وي.
65,000 ارب روپے اس قوم پہ قرضہ ہوگا.
خوبل خوا د پاکستان د خزانی وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې یو ځل بیا ویلي چې هیواد د دیوالیه کېدو خبرې یوازې د دوی په ضد پروپیګنډا ده. د IMF سره د پور لپاره خبرې روانې دي او ملک په دیوالیه نشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې. د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو ټولنه وایي د برښنا تولید لپاره وفاقي حکومت ته د صوبې ګیس نه ورکوي. دا هغه ټولنې مشرانو او استادو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل وفاقي حکومت ورڅخه غوښتي دي چې له جونه تر سپتمبر پورې دې وخت په وخت پمپونه تړي او ورته د ګیس ورکوي چې هغوی ارزانه برښنا جوړ کړی شي. د ټولنې مشر فضل مقیم خان مشال راډیو ته ویل وفاق ته یې ویلي چې دا کار نه کوي ځکه چې د خیبر پختونخوا پر ګیس لومړی حق د صوبې د اوسیدونکو دی. خیبر پختونخوا له خپل ضرورت زیات ګیس پیدا کوي. د پیښور های کورټ په 2012 زیږیز کال کې په یو فیصله کې ویلي ول چې له آئین سره سم په صوبه کې پیدا کېدونکی ګیس باید لومړی هلته استعمال شي او یوازې له ضرورت زیات ګیس په نورو صوبو یا وفاق خرڅ کړي. غلام غوث له پیښوره.
د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشران وایي دوی مرکز ته د بجلی جوړولو لپاره د پختونخوا د برخې ګیس نشي ورکولی او د دې لپاره په پختونخوا صوبه کې د سی این جی پمپونه نشي بندولی. په دې اړه د مارچ په 2 نیټه په پیښور پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشر فضل مقیم خان تفصیلی معلومات ورکړل. هغه په دغه محل مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
موږ نه موجوده مطالبه دا شوې ده چې تاسو په جون نه واخلې سپتمبر پورې سی این جی سټیشن آن آف راستار وساتئ چې موږ تاسو نه ګیس واخلو او ارزانه بجلی به جوړو. موږ ته سوري موږ سره دلته قانون دی کانسټیټیوشن دی دلته د های کورټ آرډر دی موږ تاسو سره دا کلوز نشو کولی. ون منتھ موږ تاسو سره جنوري کلوز وکړو هغه خپل د ډومیسټک خلکو ته خاطر لہذا موږ مزید سټیشن نشو بندول.
د سی این جی پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر فضل مقیم خان زیاته کړه چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه ډېرې زیاتې د ګیس سرچینې دي او د بنو او لکی مروت نه نور ګیس هم په نږدې راتلونکي کې د پښتونخوا په مجموعي پیداوار کې شاملېږي. هغه وویل چې د پښتونخوا صوبې د ډېر کم ضرورت په بنیاد په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یا سی این جی پمپونه بندول یو غیر آئینی او غیر قانونی کار دی.
دے وقت 478 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے اور یو میاش کے دن نہ دن تقریباً 300 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے پائپ لائن کے بعد شامل بشی اغبا دا بنو ویسٹ نہ اور دا ولی بلاک نہ
دا بنو ویسٹ پر بلاک خوال تا کی جنہیں کسانو احتجاج ہم کرے
نو آغا احتجاج آغی 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 رائٹ دے آغا وی کہ بھائی تا سو زمان دا علاقے نہ گیس اکا گے زمان علاقے نہ گیس اوڑے نو معلوم سر را کا کنا
پا پیخور کی خبریال او شینن کے بخزادہ یوسفزے وائی د وفاق سره د پښتونخوا د قدرتی وسیلو د مسلې د حل کولو لپاره په صوبه کې پالو ټولو سیاسي ګوندلو د خپل کردار لوبول پکار دي.
د پنجاب چې کوم ګیس دی د ګیس کنزمپشن دی هغه تقریبا د 70% نه زیات دغه تزید انډستری ته روان دی. د کے پی چې کومه کوټه ده د کے پی په کوټه کې نه د لوډ شیډنګ تصور شته دی نه پکې د څه کمی تصور شته دی. د هغې وجه دا ده چې دلته انډستری نشته دی. دا چې خپله کوټه دی صرف دا کوي چې ایس این جی پی ایل چې دی هغه دې ته خپله کوټه پوره ورکوي چې هغه باندې کټ نه لګي. هغه خو هلته کټ چې لګي نو د پنجاب دپاره لګي. دا پولیټیکل پارټو نه پکار دي چې هغه په دې باندې خپل دا د صوبې حق ته رائټ دی چې د خپل رائټ چې بھائی مزما کم شیر دی هغه ما ته خپل اشاره کوه غزه خرچ کوم کنه خرچ کوم. اسوسییشن کار دا دی چې هغه لاړ شي پولیټیکل پارټۍ خبر کی چې بھائی دا د صورتحال دی.
یاد دی وی چې د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون د لاري صوبو ته د خپل وسایلو واک اختیار ورکړی شوی وو او د پیښور های کورټ په 2012 کې په خیبر پختونخوا صوبه کې د ګیس په لوډ شیډنګ کولو او د یخنۍ په موسم کې د ګیس د کمی په وجه د سی این جی پمپونو په بندولو په دې وجه بندیز لګولی وو چې د پښتونخوا صوبې نه د خپل ضرورت نه ډېر زیات ګیس راوستل کیږي او د آئین او قانون سره سم به تر ټولو اول د دغه ګیس نه د پښتونخوا صوبې خپل ضرورت پوره کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال راډیوي مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدری او بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
ټاکل شوی چې د بلوچستان د کروندګرو ټولنې استازي نن د کوټې د برښنا ویش او لیږد ادارې کیسکو له چارواکو سره غونډه وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون د کروندګرو ټولنې د برښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد کار بندیز وکړ او د صوبې یو شمېر لوی لارې یې وتړلې. کروندګرو مشال راډیو ته ویل چې په څلورویشتو ساعتونو کې یوازې دوه ساعته بجلی لري چې له کبله یې باوړۍ یا ټیوبویلونه نه چلیږي او فصلونه او باغونه یې تږي دي. تر پرونی کاربندیز وروسته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو کیسکو ته د کروندګرو د مسالې د هواري امر وکړ. خو د پاکستان د اوبو او بجلی چارو ادارې واپټا یو چارواکي محمد افضل مشال راډیو ته ویل کروندګر بلونه نه پرې کوي ځکه ورته اوس کمه بجلی ورکوي. نور د صمد شبنم په رپورټ کې
د پښین یا روسي مباندی د پیجام اړتال مال د پښین د کروندګورو اتحادیه مشر عبدالکار اغا مشالی ډوتول چې په سیمه کې د کښتو کروندې د پیلدلو وخت کې بجلی ورنکړل سو نو کښتونو ته به زیان ورسی.
دا ټیم زموږ غنم پر خرابېدو دي، زموږ زیره پر خرابېدو ده، زموږ انګور، زموږ سیب، زموږ زردالو. دا ټیم د بلوچستان مکمل عین د سیزن دغه مین ټیم دی که پر دا ټیم زموږ باغو ته، زموږ غنمو ته، زموږ فصلو ته، کیتیانو ته اوبه نه شوي میلاو. بیا دا ګرد کال تیر کال زموږ سیلابو وړی دی، دا کال به موږ باندې دغی تیریشي.
له پښین څخه د بلوچستان اسمبلۍ او جمعیت علما اسلام پی ډلې غړي اصغر خان ترین مشال لیډو ته وویل چې د کروندګرو د بجلی د ستونزې ورول پاړه د اوپاکیو حکومت سره لیدلې دي، خو اوپاکیو حکومت د کروندګرو د بجلی ستونزو هوارولو ته سنجیده نه دی.
موږ وفاق له ورنو خواجه آصف کم دا کمیټي چیر کوله موږ دغه سره ناسته وکړه. موږ دوه سو کوټه موږ بجلی غواړو، خامخا یې غواړو، موږ ته به راکړي په هر حال بار ته به راکړي.
هغه
فانو اوسو مطلب هغه پنځه نه ورسېدي بل میاس کې موږ د بلوچستان نو په بیاکې موږ ذمه دار به تباش زموږ ټیم به تباش نو څه به پاتې شي. نو مجبوره سره ذمه دار اکشن کمیټي د موږ ناشته په ضرور باندې
د کوټو اپټا ډیپټی منیجر محمد افضل مشال لیډو ته وویل چې کروندګر د بجلی بلونه نه پرې کوي نو ځکه دوی هم بجلی نسی ورکولی.
بجلی تو ہے، بجلی شتا منگا پخپلا بجلی اخلو او بیای خرسو. د دسمبر د میاشتې بلونا جمع کولو شرا یوازې 0.6% وا. دا وخت په بلوچستان کې تر 15% زیاته بجلی د زراعت په مت کې کارول کیږي. د سبسیډی په مت کې پر صوبائی حکومت هم شاوخوا 6.7 ارب روپۍ پاتې دي، هغه به هم ادا کول کیږي. د یو قرارداد په توګه د زراعت لپاره د بجلی ورکولو 6 ساعته وخت ټاکلی شوی دی، خو بیا هم له کومو سیمو چې د بجلی بلونه زیات جمع کیږي له تیر یوې اونۍ موږ د هغو سپلای زیاته کړې ده.
د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ لمدو پریکړه سوې چې واپټا به کروندګرو ته د کرنې د برمې لپاره په 4 ساعتونو کې 6 ساعته بجلی ورکوي او کروندګر به د میاشتې پر سر 6000 روپۍ ورکوي. د واپټا لخوا اوس 2 ساعته بجلی ورکول کیږي چې کروندګر د 6 ساعته بجلی ورکولو غوښتنه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کروندګرو او کیسکو چارواکو سره ګډه غونډه کړې. اعلی وزیر کیسکو ته د کروندګرو د بجلی ستونزې هوارولو امر کړی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر د وسیدونکو او قبایلی سیمو ته د برښنا ورکولو ادارې ټیسکو ترمنځ د میټرو پر لګولو لانجه پیدا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ټیسکو لواړګي، باړې او جمرود ته په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ګنټې د بجلی ورکولو پلان عملي کړ. د دې په غبرګون کې پرون ځایي ولس احتجاج وکړ او وایي په شپه او ورځ کې لږ تر لږه 12 ساعته برښنا غواړي. د ټیسکو چارواکي وایي د سیمې خلک د میټرونه ولګوي او بلونه دې ورکړي چې ورته بجلی ورکړی شي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د مارچ په دویمه نیټه لنډ کوتل گریډ سټیشن ته د بلدیاتی ځایي حکومتونو نمائندگان او سره سیاسي او مدني فعالان ورننوتل او هلته موجود وابډا کارکونکو په لاس سرکاري فیډرونه بند کړل او د کلیو بجلی بحال کړه. د لنډ کوتل یو سیاسي فعال نجیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی لومړی د خیبر درې په لار لاریون وکړ او بیا لنډ کوتل گریډ سټیشن ته ورغلل.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حکله باندې زمونږ په شروازې په مقام باندې یو پرمن احتجاج وکړو. بعد مشرانو دا فیصله وکړه چې زمونږ به گریډ لزو، په گریډ کې به یو پرمن احتجاج کړو. اوس تاسو ګورئ چې دلته ډېر ګڼ شمېر ولس راغلی دی او دا گریډ چېدی پر امن ناستی او د پر امن ناستی مقصد دا دی چې کنسرن ډپارټمنټ چې کوم اداره ده د دې مشران راشي او د خلکو سره خبرو مذاکرات وکړه او دا مسله چې دی ولست خپل حق وسپاري. بالکل په گریډ کې حکومت دا هغه پیډرې یو څو داسې پیډرې چې هغه سرکاري پیډرې وي هغه بندې شوې دي او کوم چې ولست پیډرې وي هغه کولاو دي. په دې کې د هسپتال بجلی هم بحال ده. دا به تر هغې پورې بندې وي تر څو پورې زموږ سره کامیاب مذاکرات نه وي شوي.
د لنډ کوتل یو مدني فعال امان علي هم په دې موضوع را سره خبرې وکړې.
شپه ورځ کې دولس گھنٹے بجلی انتہائی ضروری ده او کوم ټیس کو چې دوه گھنٹے نوٹیفیکیشن جاری کړی و نو هغه بالکل زموږ ته منظور نه دی، ځکه چې په دوه گھنٹے کې زموږ د کورونو کومې ضروریات دي هغه نه پوره کیږي. دلته د بجلی انتہائی نشتوالی دی او د بجلی د نشتوالي له وجې چې دی دلته د اوبو انتہائی زیات مشکل دی. عوام راوتی دي، بیدار شوي دي، خپل حقوق غواړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان د مارچ په دویمه نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر ضلع مشرانو قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ مشر چیف اگزیکټیو قاضي محمد طاهر ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل کړې او هڅه کوو چې د بجلی ورکولو موده ورته وغځوو او د بجلی د میټرو لګو ولو په موضوع باندې هم وی نتیجې ته ورسو. د ټیسکو چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د بجلی او اوبو محکمې یعنی وابډا د قوانینو لاندې به هر کور د بجلی میټر لګوي او د میاشتې به پورا بل ورکوي، خو قبایلي ولس وایي دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي. د کورمې په بشیره کې د یرده او جوزاک او د نور حسین کلی د اوسیدونکو ترمنځ روان نښته پرون درېدلې او پولیس او د اف سي ځواک سرتیري مورچو ته وختل. د سیمې مشران وایي د دواړو خواو ترمنځ نښته د چهارشنبې پر ورځ پر شاملاتي ځمکه د ونو او بوټو کېنولو له کبله پیل شوه چې پکې دوه کسان ژوبل شوي. د کورمې مشران وایي حکومت ته یې د لانجې د هواري کار سپارلی دی. ضلعي انتظامیې پرون هم له ځایي اوسیدونکو سره خبرو ته دوام ورکړ. طارق اورگزای تفصیل لري.
د کورمې په بشارو کې د یرده او جوزاک سیمې خلکو له نور حسین کلی اوسیدونکو سره پیل شوې جګړه تر مذاکراتو پس ودرول شوې ده. د صدې ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال رډیو ته د زیارت په مازیګر ویلي د ضلع انتظام په سرپرستۍ کې د جنگ ودرولو لپاره شوي مذاکرات پر چهارشنبه شوي ول، خو فارکین له مورچو په راکوزولو کې کامیابی ورته روس ته پلاس ورغلی.
د دوه ورځو کوم ابوشاره کې جنگ و او هغه نن 15 بجې الحمدلله مکمل تور باندې بند شو. مورچې خالی شوې، مورچو ته اف سي او آرمی وخته او انشاءالله راتلونکي پیر ورځې باندې به په هغه باندې مستقل خبرې شروع کیږي.
د چهارشنبه پر زیات فرقینو ترمنځ د ډنډرو او میرزا خان موضوع په متنازع شاملتیزم کو ونې او بوټي د کرلو پر سر جګړه پیل شوه. چې پکې دوه تنه زخمیان شوي. د پاړه چینار علامه سید تجمل حسین وایي دا د فکر لمحه ده چې د ځمکې یا تنازع د قیمتي ځاني زیانونو د اوړېدلو او د سیمې امنیت ته خطر پیدا کولو سبب ګرځېږي، خو مستقل حل بیا هم ورته ندی قتل شوی.
ټول کرم چور وسی دونی دی هغه ته هم اندا پیغام ورکو زداری ټول مشرون نوست یو اندی د پاره څه مخفل مانځو کې امن امون سره زندگی وکو او اهل شیا او سنیان او مشرون ټول حکومت نه تقاضا وکا سنه مو ته د مسائل زیاتی حل کوي کنه حل کیږي دګي بده دوی بیا بیا غفلات وی او بیا دغه مسائل بو کریټ کیږي تر څو له اوس دزبندی وشو.
بشارو سیما د برکور می په حدودو کې راځي چیرته کې په ډنډر او مرزا خان شاملتی موضوع باندې د مقامی اوسیدونکو ترمنځ لا کلونو رهسی تنازع روانه ده، چورباندې خونړی جنگونه هم شوي خو حل یې نه دی راوستل شوی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د فارکینو ترمنځ دوه ورځې جنگ شوی وو چې پکې تر 1500 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوخته وه. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID په خیبر پښتونخوا کې د ولسی وګړو د کاروبارونو پرمختیا او ورسره د مرستندوی اچارو یو پروژه پیل کړی ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون په پېښور کې پروژه پرانیسته او ویل چې ورڅخه به د خیبر پښتونخوا تر 25,000 پورې کورنۍ ګټه واخلي. دوی ویل له دې لارې له کروندګرو سره مرسته کوي چې خپل فصلونه او نور پیداوار بازار ته ورسوي. په پېښور کې غونډې ته یو شمېر هغو کسانو خپل خوراکي او غیر خوراکي توکي نندارې ته ایښي ول چې د USAID د روزنیز پروګرام تر بشپړولو وروسته یې تولید کړي ول. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا امریکی نړیوالې مرستندوی ادارې USAID او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ تړون چې ورته د معاشي بحالۍ او پرمختګ یعنی اکنامیک ریکوري اینڈ ډیولپمنټ ایکټیویټي نوم ورکړل شوی دی، د منصوبې پرانستا د زیارت په ورځ پېښور کې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وکړل. د یادې منصوبې لاندې به قبایلي سلو په شمول د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې 25,000 کورنۍ ګټه ترلاسه کړي چې پکې زنانه هم شامل دي. امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په دې موقع وویل چې د نورو مرستو ترڅنګ د دې پروګرام لاندې به زمیندارو او وړو کاروباریانو ته به د نوې ټکنالوژۍ او لارې چارې کارولو تربیت هم ورکړل شي. دا هلې ځلې به د زراعت شعبه کې کومک وکړي چې نوې او جدید پیداوار مارکیټ ته راوباسي او واړه کاروبارونو ته به وده هم ورکړي، او بل دا چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو ته اوږدمهاله معاشي موقع ورکړل شي. امریکایي حکومت 2010 سیلاب کې بیا 2016 کې د قبایلي ضلعو بې کوره شویو خلکو بیا آبادکارۍ لپاره او بیا 2022 سیلابونو کې هم 2 میلیونه ډالره مرستې د پاکستان حکومت سره کړې دي. په دې مقابل بیلابیلو کاروبارونو کې امریکایي مرستندوی ادارې لخوا تربیت ترلاسه کوونکو خپل تیار کړل شوي خوراکي او غیر خوراکي توکي د خرڅ او نندارتون لپاره اېښودي وو چې پکې زنانه هم شامل وي. تربیت ترلاسه کوونکي د سواد نسیم اختر وایي چې اوس اچار، شربتونه، جیمونه، چټنیانې او نور توکي کور کې جوړوي او ټول کور په پالي او نور زنانه له هم وړاندې تربیت ورکوي.
الله ډیر زیات څه خراب وو د غولکا بیا ورو چې ما زده کړو کله شکر الحمدلله زما سلور بچی دي نغې پالنه کور والا خپل کور سنبالو لر سره الحمدلله ډیر فائدې ته یوازې ما ته نه شول لکه نور خلکو تم ته فائدې او چې کم کسان ما سره کاروبار کې شامل دي څوک ما نه زده کړ کوي هغه هم لګیا دي مخ روان دي.
دا شاتو یا غبین، زیتون تیلو، د مربی او کاوین علاوه د سوچو غړو سٹا لګون کې د باجوړ شیخ ګل بادشاہ وای چې په دغه مرستو او تربیت دوی ډېر ګټه ترلاسه کړې دي.
زمنګ په دغه خطه کې چې څومره زمنګا مچي منګا په کورونو کې پالو هغه مچي ورسره ورسره الته چې کوم دي زمنګا کم بی پلور او لګي دا هغه ختم شولا به کوم دي شتګردي چې تیر شولا زمنګ په خطه کې نو داغي د وجنه زمنګا زنګلات هم تباشو او په مچو کې ډېر مختلفي بيماري نه رالي نو په دې کې هغه لګي دي د جدید مچو پالنه چې ست ویل کې دي داغي ترننګونه ورکول شي او ورسره ورسره د شاتو د اعلی کوالټي تیارېدلو طریقې کې ورته هم کودلی شي. دا به مارکیټ ته تاسو څنګه وړئ، د دې برینډینګ به تاسو څنګه وي، لیبلینګ به څنګه کوئ.
نوموړی زیاتوي چې نړیوال تودخت او موسمي بدلون هم د دوی روزګار ډیر اغیزمن کړی دی. د دغه پروجیکټ مشر شاد محمد وایي چې د دې منصوبې لاندې به دوی د قبایلی ضلعو او د صوبې نورو ضلعو زمینداران، وړو کاروباریانو هر ډول تربیت او مرستې تر 15 کالو دوامدار ساتي.
دا بزنسز چې دي نو هغوی ته سپورټ ورکول، هغه فیسیلیټیټ کول او هغوی کیپیسیټی بلډ کول، کا هغه رجسټریشن دی، کا هغه سافټویر دی، کا هغه هارډویر دی، او کا هغوی لنکیجز ډیولپ کول دی مارکیټ سره او د نور هغه ادارو سره لکه ایکسس ټو فاینانس کې دا هغوی سپورټ کول، بینک سره او د نور د ټریډ ادارو سره. دلته کې زیات واړه بزنسز دي نو لنکول او دا ډیولپ کول، دغه بیا ریپلیکیټ کول چې نور خلک ګوري هغه دا ریپلیکیټ کوي.
نوموړی زیاته کړه چې د دې پروجیکټ 15 کاله وخت دی او امریکایي مرستندوی ادارې 30 ملیون ډالر دې لپاره مختص کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د افغانستان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلی دی. نوموړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته په ویډیوي وینا کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د اقداماتو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچرډ بینیټ هم وویل چې پر ښځو محدودیتونه زیاتېږي. د طالبانو حکومت لا د پرونی غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، البته د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. د عصمت ساروان رپورټ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 250 غونډې یو شمېر برخوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو پر اقداماتو هم خبري وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندونو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو اقدامات یو وار بیا وښندل. د غونډې ته د خپلې ویډیوي وینا په یو برخه کې وویل، په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستې رسونې پر بهیر اغېز کړی.
We condemn the Taliban's draconian repression of women and girls in Afghanistan.
موش په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته شوانځي او پانتونونو د بندیز په شمول د ښځو او نجونو سخت ځپنه غندو. په نه حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پاړه د طالبان وروستي فرمان د هغوی پر مخ یو بل لار چې باید پرانستل شوی وای بند کړه. په هغه هیواد کې چې 9 میلیونه خلک د ژوند پاتې کېدو لپاره په بشري مرستو متکی دي، د طالبانو پریکړه د مرستو، خوړو او درملو اندازه چې زیانګاری په تیره بیا ښځې او نجونې د ژوند ژغورلو لپاره ورته اړتیا لري کموي.
Especially women and girls.
طالبانو څه باندې 2 میاشتې پخوا په کورنیو او بهرنیو نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی دا اقدام له ډیرو عکس العملونو سره مخامخ شو او یو شمېر مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې فعالیت ودراوه. تر دې وړاندې طالبانو د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز لګولی و. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رینسالو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینیټ په خپل تازه راپور کې وویل چې له زده کړو، پارکونو، سپورتي کلبونو او ښځینه حمامونو د نجونو او ښځو د مخنیوي او په نه حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه د طالبانو وروستي اقدامات ورسره تر بلې سختي شي او د په وینا د په نړۍ کې د ښځو پر ضد تر ټولو ظالمانه اقدامات دي. د دې راپور چې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شو، په یو برخه کې د ځینو افغان ښځو په قول راغلي چې وضعیت ورځ په ورځ بدتر کیږي او ښځې د مسؤلیت احساس کوي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان له مختلف سیمو راپور وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان، نوخار او چرچاپی سیمو نه رپورټینګ کوم. دا مشال ترڅنګ اوسه. مشال رادیو ته غواګیاست. وسم د رپورټونو برخه پاتہ ورسیده. لتاش څخه ستاس د سیمې تازه او مهم خبرونه اخلو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دی. هله تر سره زنو خلکو خبرونه شریک کړي دي. تاسو کولای شئ چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره خپل سیمو خبرونه شریک کړي. که خبر در سره یې نو را سره رابطه وکړي. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 300 3 6 9 پر اسکائپ ہم راتا زنگ وہلی شے پتہ مدا مشال ریڈیو ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دے شے
اوریدونکو دلته پر فیس بک چیز گورم نو یو شمیر کسان راتا لکوٹی چخا دا کچلاخ چخا دا دیر څخه همدارز د پیښور او د خوست او سوات او مختلفو ځایونو څخه راتلې کړې دي چې په ځینو ځایونو کې باران دی ځینو ځایونو کې باران ورېدلی دی اوس درېدلې دی او موسم ښه دی ستاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې د موسم خبر مو راسره شریک کړ اوس ورځم زه نورو خبرونو لوري ته دلته راته عرفان خپلواک او لدې پرته آتش افغان د دواړو راته لیکلي دي چې د مارچ پر 15مه د آدمخیل دره کې کوه دامان سیمه کې ولسی پاڅون کیږي د نامنې خلاف او د امن په حق کې د ولسی پاڅون کیږي د سهار 10 بجې پیل کې د پیښور حسن خیل سیمه سره شریک نواب کوټ کې کیږي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام او د داسې نورو ګوندونو کسان هم په دغه ولسی پاڅونونو کې برخه اخلي د جماعت اسلامي نو دې ته به د ملتپاله ګوندونو کسان د غورځنګ کسان ورځي او دوی هلته پکې ویناګانې کوي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په د تیر کال له اوړي راهیسې په خیبر پښتونخوا کې په عمومي توګه او د قبایلي سیمو کې بالخصوص د نامنې پیښې زیاتې شوې دي نو دا خو د آدمخیلو درې د ولسي پاڅون اوس شعیب وزیر صاحب راته لیکلي دي چې د بنو په ځوني خیلو کې یا په جاني خیلو کې او د دې په شاوخوا سیمو کې له پرون راهیسې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون سیګنلې تړل شوې دي وایي په هغه سیمه کې د وسلوالو مشکوکو وسلوالو خلاف سخت اپریشن هم روان دی خلک چې دی هغوی په کورونو کې دي او تګ راتګ د خلکو محدود شوی دی او وایي خلک چې دی هغوی له مشکلاتو سره هم مخامخ دي د دین علاوه تبسم وزیر لیکلی دی چې د بنو په سره درګه کې نتورک کار نه کوي دا خو د نتورک مسله شوه په خو یوسف زونی خیل لیکلی دی چې له پرون نه بلکې لا تو ورځو راهیسې په زونی خیلو کې موبایل ټلیفون نتورک بند دی ولسوی پریشان دی انټرنیټ بند دی انټرنیټ دی وی بند دی خو چې د موبایل نتورک کار وکړي چې خلک له یو بل سره کم از کم رابطه کولای شي له دې علاوه راته ځینې نور خبرونه هم راغلي دي خو زه به د شوکت محمود په غږ درته سندره نشر کړم تر هغې وروسته بیا راځو چا مینده زپکورو لگیده
یاد چا مین دس پکور لگے د یاد چام اندس پکور لگے د ساد محبت چی پما تور لگے د تازر زما پس ٹکور لگے د
مشال راډیو ته وګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکوي نور امین اپریدی او د دې ترڅنګ کاشف خان دوی راته لیکلي دي چې ښه او مسلم اپریدی د درې واړو راته لیکلي دي لدې پرته معروف خان اپریدی هم راته لیکلي دي چې د خیبر ولسوالۍ ټول قومونه په احتجاج دي د تورخم لارې تړلې ده او وی حکومتي چارواکي ورته ورسره تر اوسه پورې خبرې نه دي کړې او وی دا احتجاج چې دی دا د بجلی د وجې نه ده نو مسلم اپریدی له جمرو ده راته لیکلي دي لدې پرته کاشف خان هم راته له خیبره لیکلي دي او نور امین اپریدی راته له لواړګي څخه یا لنډي کوتل راته لیکلي دي چې پالتا په لواړګي کې احتجاجي ناسته روانه ده په دې اړه باندې تاسو زموږ رپورټ هم تفصیلي رپورټ هم واورید نن به هم کوشش کوو چې په دې اړه باندې رپورټ تیار کړو له تازه حال مو خبر کړو معاذ انجم راته له بنو څخه لیکلي دي چې په پاکستان کې دا اول ځل دی چې ډیجیټل سرشمیرنه کیږي او ووم ځل دی چې سرشمیرنه په هغه هیواد کې روانه ده. خدای وایي چې د وزیرستان د تخیل خلک وسم به کور دي او وی پرون چې موږ د سرشمیرنې افسر سره خبرې وکړې نو څه مثبت جواب را نکړ. وی حکومت غواړي چې دغه د تخیل خلک چې دي دا بهر وشماري او زموږ حق چې دی هغه راڅخه واخلي. انجم صاحب په دې باندې خو موږ یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی او په هغې کې مو چې له چارواکو سره خبرې کړې وې نو هغوی موږ ته داسې ویلي دي چې هر انسان یا هره کورنۍ چې په هر ځای کې اوسي عمل ته باید وسپارل شي او دوی دا دریځ په دې لپاره ورکوي چې هغه چارواکي چې موږ سره خبرې کړې وې د خیبر پښتونخوا د سرشمیرنې د ادارې مشر هغه داسې راته ویلي وو چې یوه کورنۍ چې په یوه سیمه کې اوسي لکه د مثال په توګه په پیښور کې اوسي نو د پیښور سړکونه استعمالوي، د پیښور هسپتالونه استعمالوي، د پیښور ښوونځیو ته بچي استوي، د پیښور پوهنتونونو ته بچي ځي، په پیښور کې کاروبار کوي، په پیښور کې بجلی استعمالوي، په پیښور کې اوبه استعمالوي، په پیښور کې ګیس استعمالوي، نو همدا وجه ده چې دا کسان دوی بیا په پیښور کې شماري. یعنی هغه مستقله پته یا دایمي پته یا دایمي ادرس یا استوګنځی چې دی د یو کس که د تخیل وي یا د شمالي وزیرستاني هغه په شناختي کارډ کې خو شمالي وزیرستان کې شمارل کیږي خو په سرشمیرنه کې په هماغې ښار کې شمارل کیږي. دا د حکومت دلیل دی او د دې دلیل لامل دا دی چې د سرشمیرنې اصلي مقصد خو همدایي چې حکومت د خلکو د ضرورتونو پوره کولو لپاره، د پرمختیایي چارو لپاره او داراز د اسانتیاو برابرولو لپاره اټکل لګی چې دومره کسان دي نو دومره به ځمکه پکاري، دومره به اوبه پکاري، دومره به ګیس پکاري، دومره به نوکرۍ پکاري، دومره سکولونه باید ورته جوړ شي او د آبادۍ په اساس باندې بیا په پارلمان کې استازیتوب لپاره هم سیټونه کمیږي یا زیاتیږي، په کابادي کمه شوي نو سیټونه یا څوکۍ کمیږي. نو دا د حکومت دریځو خو البته ستاسو دغه تبصره هم راته راغله. اسد مروت راته لیکلي دي چې د لکی مروتو په مختلفو سیمو کې په تترخیلو کې د پنجاب ته په غیر آئینی توګه باندې د ګیس لیک د پر ضد پر لت روان دی. د وی رسنۍ پوښښ نه راکوي په دې باندې خو موږ په تیرو ورځو کې څو ځلې رپورټ کړی دی نو بیا به هم ورباندې رپورټ وکړو. یعقوب مروت لیکلی دی چې په لکی مروتو کې ریموټ کنټرول بریت شوی دی چې پکې یو سرتیری د پولیسو یو سرتیری باندې ګاډي باندې حمله شوې ده. د دې به موږ معلومات وکړو. دی وایي چې یو سرتیری پکې وژل شوی دی. موږ به د دې معلومات وکړو چې دا پیښه کله شوې ده. تاسو کشکې دا لیکلي وای چې کله شوې ده. عمر خان راته لیکلی دی چې له 15 ورځو راهیسې په وزیرستان کې اوس د نه ده یاده کړې چې شمالي وزیرستان یادې او که جنوبي وزیرستان. وایي په وزیرستان کې برښنا نشته او بجلی بند ده. رضا وزیر هم راته لیکلی دی چې په زونی خیلو کې یا په جانی خیلو کې د اپریشن په نوم باندې انټرنیټ هم بند دی او موبایل ټلیفون نتورک هم بند دی. راځئ چې د رابعې تبسم په غږ سندره واورو. هغې نه وروسته بیا زه ستاسو تبصرو ته ځم. مشال رادیو ته وګیاست یو کس را سره دی خا کس را سره نشته دلته پر فیسبوک باندې چې دی تبصری نور هم را تراغلی دی خو خبرونه پکې زیاتره د موسم په حوالهونو هغه نه راخلو بلکې زبده سه وکم چې خطاهر وزیرم لیکلی دی چې د لکه مروت په اکثر زینو کې سیګنال نشته سم ده په مختلفو ځایونو کې وی موسم خدای ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ د هارون بچا په غږ سندره درته نه شروع په راتلونکي ګړی کې بیا درسره یو
گم پل پل روانیم